سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زفری د سیال د شفیقې د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال رامز لکبروف وایي تر اوسه د نړۍ ستر بشري بحران په افغانستان کې دی چې د دې هیواد 2 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره په مرستو تړلې دي. یو نامه بیګا په یو ټویټ کې د ښاغلي لکبروف له قوله ویلي تر اوسه هیڅ هڅه کوونکي پرمختګونه نه تر سترګو کېږي چې نجونې به بیرته ښوونځي ته ستنی شي. لکبروف چې له کابل څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په نیویارک کې د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکول، وویل چې په تیرو 3 میاشتو کې په افغانستان کې د کورنیو ناخالص تولیداتو اندازه تر 15% پورې کمه شوې ده. د اساسي خوراکي موادو بیې 10% پورته تللې دي او د بیکارۍ کچه 40% ته رسیدلې ده. هغه زیاته کړه چې په اوس وخت کې د خلکو شاوخوا 15% عاید پر خوراکي موادو لګیږي. ملګرو ملتونو او شریکانو یې په روان کال کې د افغانستان له وګړو سره د مرستې لپاره 4.5 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د افغانستان څنګه نن په ټویټ کې ویلي دي چې مارچ میاشت د جنسیتي مساواتو د پرمختګونو او ننګونو میاشت ده. خو د افغان ښځو او نجونو لپاره دغه میاشت په څه معنا ده؟ یو کال نجونې د لوړو زده کړو له ښوونځیو منې شوې دي. 3 میاشتې کېږي چې ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو راګرځول شوي او لس باندې یو کال راهیسې فرمانونو او چلندونو ښځې او نجونې د ټولنې حذف کړې دي. یو نامه په افغانستان کې د طالبان لخوا پر نجونو او ښځو د کار او زده کړو او په ټولنې کې د فعال ګډون په برخه کې د لګول شو محدودیتونو خبره داسې مهال کوي چې د مارچ اتمه په نړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په سویس کې د افغانستان د پیسو د امانتي صندوق د بورډ یو غړی شاه محمود مهرابي ویلي چې تیره میاشت د دوهم ځل لپاره د افغانستان د مرکزی بانک د کنګل شوو 3.5 میلیارد ډالرو شتمنیو په اړه چې دغه صندوق یې چارې سنبالوي پر مختلفو لارو خبرې وکړه چې په څه ډول کېدای شي هغه د پولیسو باد سره سم ولګول شي. دغه پیسې چې په امریکا کې د افغانستان بانک د کنګل شوو 1 میلیارد ډالرو شتمنۍ نیمایي برخه وه تېر کال آزادي او دې امانتي صندوق ته ولېږدول شي. شاه محمود مهرابي چې اوس افغانستان بانک د عالي شورا بورډ غړی دی وویل چې په غونډه کې چې د دې بورډ څلورو غړو په آنلاین توګه د فبروري په 14 ترسره کړه د دغو پیسو د لګولو لپاره پر مختلفو لارو چارو خبرې وشوې. هغه زیاته کړه اساسي تر هداده شو د پولیسو باطل لپاره د کومو لازم اصولو له مخې او د کومو بلقوا هدفو لپاره دغه امانتي صندوق پیسې ولګول شي. هغه له مهرابي وویل د په باور دغه پیسې به یوازې د پولیسو باطل د ټینګښت د افغانستان د اسارو د نرخ د بې ثباتۍ د کمول لپاره ولګول شي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن به د جی شل ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره نن د هند په پلازمېنې نوې ډیلي کې وی چرته چې ټاکل شوې ده د هغې روسي سیال سرګی لاروف به هم حمل توي. د هند په قربتوب دغه غونډه چې هدف یې د نړۍ د سور اقتصاد لرونکو ترمنځ د یووالي رامنځته کول دي تر ډېره د اوکراین او له چین سره د کړکیچونو تر سیورو لاندې ترسره کیږي. داسې نه ښکاري چې بلنکن او لاروف به سر جلا وګوري. د لویدیځو چارواکو له قوله دواړه مشران په بالی کې د جون د میاشتې د جی شل له غونډې وروسته په خونه کې نیدل شوی. هغه مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له غونډې وتلی و. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران وروستی ځل د 2022 کال په جنوري کې څو مخکې له دې چې روسیا پر اوکراین یرغل وکړي مخامخ سره کتلی و. او یونان کې د یو مسافر وړونکي او بارونکي اورګاډي د ټکر له امله د مړو شوو کسانو شمېر 6 دیرشو ته لوړ شو. دغه پیښه د فبروري په 28 هغه مهال رامنځته شوه چې یو مسافر وړونکي اورګاډي له تونل څخه د راښکته کېدو پر مهال د یو بار وړونکي اورګاډي سره ټکر وکړ. دا په یونان کې د اورګاډو تر ټولو خونړۍ پیښه ده. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیالو ته بشري مرستو همغږي کوونکي رامز لکبروف ویلي افغانستان لا هم په نړۍ کې له ستر بشري ناورین سره مخ ده. دا چې د دغې نړیوالو مرستې د افغانستان سره ولې په دغې برخه کې مرسته نه کوي وړاندې به یې په راپور او مرکه کې درته وایو. د بانکونو یو شمېر مشتریان وایي چې د بانکونو خدمات د دوی لپاره سم نه دي.
میرو با چیز ما چیلی نرو خزی سر یو زایی اینجا نمخشوه چی در انتظار لسه خواه رو که این نزوناستیو
پروزګان کې خلک شکایت کوي چې هلته د کورونو زیاتره پلور او پیر د قانوني اسنادو پرته ترسره کیږي. دا چې ولې خلک کورونه په دې ډول باندې خرڅوي وړاندې به په دې اړه درته په خبرونه کې راپور ولرو. او په پکتیا کې بیا د دې لپاره چې په ښار کې ګڼه ګوڼه کمه شي د موټرو لپاره مختلف تمځایونه جوړ شوي دي. د چې په کومو سیمو کې جوړ شوي دي په دې اړه به هم درسره راپور ولرو. نړیوال مسایل ته به هم تم شو ملتیا وکړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغه کوونکي رامز لکبروف ویلي افغانستان له هم په نړۍ کې لستر بشري ناورین سره مخ دی. د موړي له کابله په انلاین بڼه نیویارک خبریالانو ته ویلي د ملګرو ملتونو سازمان او شریکان یې سږ کال له افغان وګړو سره د مرستې لپاره د 4.6 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې. تفصیل د اکرام الله اکرام نورو.
کونډه زهرا چې د درې اولادونو مور او د کور سربرست ده د کابل ښار یو سرک تر غاړې سوال ته ناسته ده. وایي په داسې حال کې چې یوه لوري مایوبه ده او دوامدارې درملنې ته اړتیا لري. له مجبوریته سوال کوي ځکه په خبره یې له ډېرو هڅو وروسته هم نه ده توانېدلې چې ځان ته کار پیدا کړي.
دری اولادونه لرم، له مجبوری سوال کوم. د ماشومانو لپاره د ورځې 2-3 افغانۍ ته اړتیا لرم. کور کې یوه سپینساری مور لرم، یوه لور مې معیوبه ده، د کور سرپرست زیم، کار نشته، څه وکم؟ مجبور یم د سړک په سر سوال وکم.
دا چې د تیر جمهوری حکومت پر مهال په یو خصوصي دفتر کې د صفاکار دنده درلوده، له تیر نږدې یو کال راهیسې بیکاره شوی. طالبانو په افغانستان کې وخت ل رسیدو سره سم په ډیرو دولتي ادارو کې خځې ل کار کول را ګرځولي او د تیر کال په دسمبر میاشت کې په نه دولتي موسسو کې هم د دوی په کار بندیز ولګولو. د کابل ښار د چلستون د سیمې یو اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي وایي خاوند له سهاره تر ماښامه د کابل په ښار کې لاسي کراچۍ چلوي خو ماښام د نه کار له امله ناهیلې کور ته ستنېږي.
پخوا زه خون کې هم په کاپیسا ولایت کې د جنگونو له امله ماجر شوم. اوس په کابل کې یو کرای کور کې ژوند کوم. اوس زه هم بیکار یم، خاوند مې هم بیکار ده، شخصي کور نه لرو. خپل مصارف او د کور خرج ډېر په سختۍ پیدا کړو.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو بنسټونو ویلي چې په روان کال کې په افغانستان کې میلیونونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز ال اکبروف ویلي سره له دې چې روان کال په سوریه او ترکیه کې ویجاړونکي زلزلې وشوې خو افغانستان لا هم په نړۍ کې له ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی. د ملګرو ملتونو سازمان په ویپاڼه راغلي چې نوموړي له کابله په آنلاین بڼه نیویارک کې خبریالانو ته ویلي ملګري ملتونو او شریکان سږ کال له افغان وګړو سره د مرستې لپاره د 4.6 میلیارد ډالرو غوښتنه کوي. ښاغلی ال اکبروف ویلي په تیرو 13 میاشتو کې ناخالصه کورني تولیدات جی ډی پی په 15% کم شوي، د لومړنیو خوراکي توکو بیه په 13% او بیکاري 40% ته لوړه شوې ده. دغه شان د خلکو نږدې 85% عاید اوس یوازې په خوړو مصرفېږي. له دې وړاندې هم ګڼو خیریه بنسټونو د افغانستان د بشري وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکړی او ویلي و چې د دې هیواد له نیمایي نفوس زیات 28 میلیونه وګړي د لوږې له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو اندېښنې هغه مهال لا زیاتې شوې چې یو شمېر نړیوالو مرسته رسوونکو ادارو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په نه دولتي موسسو کې د ښځو د کار د ممنوعیت د پرېکړې په غبرګون کې خپل فعالیتونه وځنډول. طالبانو په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو هم بندیز لګولی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز ال اکبروف ویلي سره له دې چې ملګري ملتونه په دې اړه د طالبانو له حکومت سره کار کوي خو په خواشینۍ سره چې تر دې دمه د نجونو د زده کړو په برخه کې هڅونکې یا د پرمختګ کوم خبر نشته.
راپور کې موریل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رمز لکبروف ویلي وو افغانستان په ترکیه او سوریه کې د روستۍ ویجاړونکو زلزلو سره سره په 2022 کال کې د نړۍ تر ټولو ستر بشري ناورین تجربه کوي. د دې بشري ناورین د وتلو لپاره نړۍ څه باید وکړي؟ زموږ همکار خاطر پردیس په دې اړه په تېر جمهوري نظام کې د بشر د حقونو د خپلواک مسول نه کمشنر او یانت شکرالله مشکور سره په دې اړه مرکه کړې ده. غلی مشکور په سر کې په افغانستان کې د روان بشري ناورین په اړه تاسو ویلي دي.
د افغانستان کړکېچ لوړاندې هم پیشبینی شوی و. څو نړیوال بنسټونو خپل راپورونه او خپل سپارښتنې په دې تړه وړاندې کړي، خو له بده مرغه نړیوالې ټولنې د افغانستان د خلکو په وړاندې یا خپل مسؤلیت هېر کړی او یا د خپل مسؤلیت د هېرېدو په حال کې دی. د افغانستان په مسله کې ښکیل هیوادونه د یو سلبین په توګه د بشري ناورین د دوام څخه یا سیاسي استفاده کوي او یا د خپل ګټو پر بنسټ ترې استفاده کوي. د افغانستان کړکېچ یو نړیواله مسله ده. نړۍ د دې کړکېچ حل ته له پاملرنې پرته د بېوزلۍ د ختمولو او د ځمکې د کرې د ساتنې او همدارنګه د سولې او سوکالۍ لپاره د دوامدارې پراختیايي موخو ته نشي رسېدلی. د خوراکي توکو حاد نه امنی د افغانستان نږدې ټول ملت يرغمل کړی. میلیونونه افغان ماشومان خوارځواک دي او د ورځې لسګونه یې د ولږې له امله مري، مرموزي او هدفي وژنې، د اسلامي اصولو او بشري حقونو خلاف محدودیتونه له هیواده د کاري ځواک تیښتې ته زمینه برابر کړي. په سلګونو ځوانان د ګاونډیو هیوادونو په پولو او د مدیترانې په اوبو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ، چې له دې امله اکثره ملت په ویر کې دی.
مشکور صاحب، لاملونه یې څه دي او څوک مسؤل دي په دې برخه کې؟
له 28 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. ناامني، بېوزلي، بېروزګاري او د ملي اقتصاد له منځه تلل د دې بحرانونو لامل دی. کله وچکالی او کله متاسفانه د ژبې سړه هوا دا ولس شکنجه کوي. تیرو فاسدو چارواکو او د نن ورځې بېکفایته واکمنانو ملت قرباني کړی.
اوس نړۍ باید د دې ناورین د ختمولو لپاره څه وکړي ستاسو په نظر؟
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو پر شورا، د اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي شورا او په پای کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا باندې غږ کوو چې د دې مظلوم ملت د ژغورنې لپاره ژر تر ژره لاس په کار شي. نور دوی د ټول شموله حکومت د جوړولو په نوم د څه پته ودی؟ ژر تر ژره باید ټول منلی حکومت چې فاسد، غاصب او د بشري حقونو سرغړونکي پکې ګډون ونلی را جوړ شي. دوستنۍ واکمنانو تنده هم ماته شوه. د دوی بېکفایتي ملت او نړۍ ته ثابته شوه. له نړۍ دا غواړو چې نه یوازې دا چې د تیرو مفسدینو او د نن ورځې د نااهلو واکمنانو ملاتړ ونکړي، بلکې ټول حساب ورکونی او ځواب وینه ته اړ باسي.
خاطر پردیس و چې په تیر جمهوری نظام کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون له کمشنر او ویان شکرالله مشکور سره په افغانستان کې د روان بشري بحران د حل په اړه خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاسپورت ریاست نن رسمن خپلې چارې پیل کړې. سنا کاکر را سره په سټوډیو کې د سنا جان ستړي مشي، تاسو راته وایي چې دغه ریاست څه وخت پرانیستل شوی دی او آیا اوس خلک کولی شي چې ورشي او پاسپورت واخلي؟
سلامونه فریده جانې تاسو ته، زموږ درنو اوریدونکو ته. څرنګه چې تاسو وویلی، د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو تیره اونۍ د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د پاسپورټونو د ویش بهیر بیا پیلېدو خبر ورکړی و، او د یاد ریاست په وینا ټاکل شوی و چې د پاسپورت د ویش بهیر نن د چهارشنبې په ورځ د کب میاشتې په لسمه پیل شي. د دې پروسې پیل د څرنګوالي په اړه ومغوښتل د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست له چارواکو وپوښتو، خو تر اوسه یې زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو یاد ریاست په خپل ټویټر پاڼه کې په رسمي توګه د دې بهیر د بیا پیلېدو خبر ورکړی. همدارنګه د کابل ښار یو اوسیدونکي سره وغږېدو او دا اوسیدونکي نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي. خو دوی ازادي راډیو ته وویل چې د پاسپورټ ریاست خلاص شوی دی او هغه کسان چې د آنلاین له لارې نوملیکنه کړې وه د پاسپورټ اخیستو نورو پروسو ترسره کولو لپاره د پاسپورټ ریاست ته مراجعه کړې، خو دا بهیر لا هم په نورو ولایتونو کې محدود دی. د پاسپورټونو د ویش بهیر شاوخوا د 15 میاشتو ځنډ وروسته نن بیا پیل شوی او یو شمېر پاسپورټ غوښتونکي چې له ډېرې مودې راهیسې پاسپورټ اخیستو ته انتظار باسه وایي د پاسپورټ د ویش پروسه باید روښانه او چټکه وي تر څو هغه کسان چې پاسپورټ ته اړتیا لري ژر تر ژره یې ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن د طالبانو حکومت د پاسپورټ ریاست په خپل ټویټر پاڼه یوه ویډیو خپره کړې چې په کې د یاد ریاست رئیس مولوي عبدالکریم حسیب د کارونو په روڼتیا او مراجعینو سره په ښه چلند ټینګار کړی دی.
ډېره مننه کور دی ودان سنا کاکړ وه چې په کابل کې د پاسپورټ ریاست د چارو پر پیل موږ ته جزئیات راکړه. له دې سره جوخت بیا د بانکونو یو شمېر مشتریان چې عام خلک او هم سوداګر پکې دی وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو نږدې دوه کاله پورې کېږي له هم بانکي ستونزې په خپل ځای دي او دوی له بانکونو د خپلو پیسو په ایستلو کې له ستونزو سره مخ دي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک بیا وایي چې دوی تر ډېره د خلکو ستونزې په بانکي برخه کې حل کړې دي. تفصیل په دې راپور کې
میرو با ټیل مټیل وی نرو خزي سره یو ځای ځین مخ شوې چې د ډېر انتظار لاس په خاورو کې نور ناست یو.
د کابل اوسیدونکو حسناوه وایي د جمهوریت نظام تر سقوط او د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته خپل هغه پیسې چې په بانک کې ساتلې وي بیرته نشي اخیستلی. حسنا ازادي راډیو ته وویل
په اوله کې $200 بیا وروسته $300 شو، اوس بیرته $200 شوی دی. موږ دا ویل شي چې سبا وختي تاسو راشي کارتونه په نوبت کې نه دغه نه وروسته تاسو پیسې اخیستلی شي. میرو با ټیل مټیل لې نرو خزي سره یو ځای ځین مخ شوې چې د ډېر انتظار لاس په خاورو کې نور ناست یو. څو ورځې تل زما سره ماشوم په کې به باوجود چې ویلې مې دي چې زما سره مې ماشوم دی زه په کور کې څوک نه لرم مازان سره اوسه دی دا پیسې ما تر کې بیا ما سره مرستند کړې.
له بانګونو څخه د پیسو د بیرته اخیستلو لستون سره یوازې هم خلک نه بلکې افغان سوداګر هم مخ دي. له دوی څخه یو وایي چې د امنیتي ستونزو له امله یو نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راغته ویل دا چې خپلې پیسې له بانک څخه نشي اخیستلی سوداګري په ټاپه ولاړه ده.
د نظام تغییر نه مخکې مونږ ټول خپلې د تجارت پیسې په بانکونو کې خودلې چې جوازونه لرل تقریبا غوته $500 نه دی افتی زیات نه ورکوال چې مونږ د $4,000-$5,000 خو شاو کې مصارف لرل خو متاسفانه بيخي زیات په تکلیف شوې نه یوازې مونږ بلکې ټول تجارتان. په دې مورید تجارانو څو واره جلسې وکړې افغانستان بانک رئیس ته ورغله خو وادي وکړل سره چې دا مشکل حل کوو خو تر اوسه پورې بيخي هغه مشکل حل نشوله.
په افغانستان کې له بانکي سیستم څخه د خلکو شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی افغانستان بانک وایي دوی تر ډیره د خلکو ستونزې په بانکي برخه کې حل کړې دي. دغه بانک وایي حبیب الله نوري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان بانک سوداګریزو بانکونو کې په ټولو هغو حسابونو چې نوي پرانیستل کېږي هر ډول محدودیتونه لري کړي او هغه کسان چې نوي حسابونه پرانیزي هر وخت چې وغوړي له خپل حسابونو څخه هر څومره چې اړتیاوي پیسې ترلاسه کولای شي. همدارنګه په پخوانیو حسابونو باندې هم محدودیتونه کم شوي دي او دا مهال خلک د پخوا پرتله له خپل حسابونو څخه ډېرې پیسې ترلاسه کولای شي. سوداګریز بانکونه مکلف دي چې د خپل نقدینګۍ وضعیت ته په کتلو سره چارې ترسره کړي.
خو ښاغلی نوري دا ونه ویل چې د بانکونو پخواني مشتریان اوس په اونۍ کې څومره پیسې له خپلو اکاونټونو څخه اخیستلی شي. دا یادونه ده چې د 2020 کال د اګست له 15 نیټې وروسته چې طالبان د دویم ځل لپاره په افغانستان کې واک ته ورسېدل په دغه هیواد کې بانکي سیستم له ستونزو سره مخ شو او دا د دې دوه کلونو په تېرېدلو سره لا هم خلک شکایت لري چې په دې برخه کې ستونزې نه دي حل شوي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له اقتصادي ناورین سره مخ دی، خلک وزګار شوي، مرستې سره کمی شوي او څوک چې په بانکونو کې پیسې لري د هغو په اخیستلو کې هم له ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوې نړیوالې مسلې ته تم کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن منځنۍ اسیا ته په سفر کې نن د ازبکستان پر مشرانو فشار راوست چې د نوو اصلاحاتو د پلي کولو په مهال بشري حقونو ته ډېر پام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نایټ پرایس وویل چې بلنکن همدارنګه د رسنیو د ازادۍ او شفافیت د خوندیتوب غوښتنه هم وکړه. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د ازبکستان پر مشرانو چې په دې هیواد کې نوي اصلاحات پلي کوي فشار راوست چې د بشري حقونو ستونزو ته ځواب ووایي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې بلنکن یوه ورځ وروسته تر دې چې د قزاقستان په پلازمینه آستانا کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره په ګډه غونډه کې ګډون وکړ. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نن چهارشنبه له ازبک چارواکو سره خبرې وکړې. د امریکایي چارواکو په خبره دواړه هیوادونه لیواله دي چې په خپلو کې اړیکې پیاوړې کړي. بلنکن د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره چې په 2014 کال د پخواني دیکتاتور ولسمشر اسلام کریموف تر مړینې وروسته د ولسمشر په توګه د دندې له پیلېدو سره د اقتصادي اصلاحاتو او د محدودې سیاسي پرانستنې ژمنه کړې وکتل. بلنکن له خبرو مخکې ویلي وو چې دای به د میرزیایف د اصلاحاتو په اړه خبرې وکړي او له ازبکستان سره اړیکې چې هغه خوځنده وبللې وستایلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وویل چې د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر بختیار سیدوف سره په کتنه کې بلنکن په دې هیواد کې د امریکا د پانګونې د زیاتوالي پر موضوع خبرې وکړې. دواړو چارواکو همدارنګه د افغانستان په اړه چې ازبکستان په دې هیواد کې د تیرو 12 جګړه کې د امریکا د متحدو ایالاتونو ملاتړ کړی وو خبرې وکړې. پرایس د خبرو نور جزئیات نه دی په ډاګه کړي، خو ویلي دي چې بلنکن همدارنګه په ازبکستان کې د رسنیو د ازادۍ او د شفافیت د خوندیتوب په شمول د بشري حقونو او د اساسي ازادۍ او د ساتنې غوښتنه وکړه. د ازبکستان ولسمشر میرزیایف تیر میاشت ویلي چې چارواکو پرې فشار راوسته چې د رسنیو مخه ونیسي، خو دوی به هیڅکله هم دا کار ونه کړي. خو د بشري حقونو ډلې وایي چې رسنۍ سره له دې چې یو څه فشار پرې کم شوی، خو بیا هم تر سخت کنټرول لاندې دي او د حکومت مخالفین لا هم له زندان سره مخامخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یوه ورځ مخکې پر روسیې د مرکزي آسیا د هیوادونو د اعتقاد کمولو لپاره د نورو 15 میلیون ډالر مرستې ژمنه وکړه. دا سیمه چې له اوږدې مودې راهیسې د موسکو تر نفوذ لاندې ده، پر اوکراین د روسیې د یرغل له امله پکې اندېښنې زیاتې شوې دي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن به د G20 د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره نن د هند پلازمینې نوې دلی ته لاړ شي، چیرې چې ټاکل شوی د هغه روسي سیال سرګی لاوروف به هم هلته وي. د هند په کوربتوب دغه سبنې غونډه به چې هدف یې د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو ترمنځ د یووالي رامنځته کول دي، تر ډیره د اوکراین او له چین سره د کړکیچونو تر سیوري لاندې وي. داسې نه ښکاري چې بلنکن او لاوروف به جلا سره وګوري. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو وروستی ځل د 2022 کال په جنوري کې څو اونۍ مخکې له دې چې روسیه پر اوکراین یرغل وکړي مخامخ کتنه ترسره کړې وه.
زه پاسویل کې روزګان ته ورشو. په روزګان کې زیات شمیر خلک د خپل کورونه او ځمکو قانوني اسناد نه لري. د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د معاملاتو رهنما د اتحادیې مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې خلک په خپلو ځمکو کې کورونه او دوکانونه آبادوي او پر یو بل پلوري، خو قانوني اسناد ورته نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شهر کې د رهنمایي معاملاتو د اتحادیې مسولین وایي چې په دغه ولایت کې نږدې 80% خلک د زموږ کورونو او دکانونو د پیرولو او یا هم پلورلو پر مهال دوی ته مراجعه نه کوي، او په خپلو کې د سړک پر سر پیر او پلور پر سپینو کاغذانو باندې سره کوي. دوی خبرداري ورکوي چې یا د چاري د دې لامل سوي دي چې دغه ولایت نږدې 80% خلک د خپلو کورونو او ځمکو لپاره قانوني اسناد اوس په واک نه لري. په ترینکوټ کې د رهنمایي معاملاتو د اتحادیې مشر فضل کریم حقبین ازادي راډیو ته وویل چې دولت باید پر خلکو فشار راوړي ترڅو د خپلو کورونو او ځمکو پیر او پلور په قانوني توګه وکړي. حقبین دغه راز پر یو شمیر خیریه مؤسساتو هم نیوکه وکړه چې هغوی هم کله چې کور اخلي نو دوی ته مراجعه نه کوي او په غیر قانوني توګه په کور کې شپې او ورځې تیروي.
چېر هفته ما دغه راغوښتې وه د رهنمایي معاملاتو ټول کارمندان ما راغوښتې وه، دلې موږ مسؤلین ما راغوښتې ورسره کښېناستو ورسره وکړله. نو موږ دا پرېکړه وکړه چې شنبې په ورځ به موږ د عدلیه ریاست ته سره وینو، ځکه چې دا رهنمایي معاملات دغه شورامانو دا وظیفه ګرده د دوی ده. په روزګان ولایت کې چې کوم موسسات راغلي د یوې رهنمایي څخه یې دوی تر اوسه پر یو سرای نه په ګروي نه په کرایه باندې نیولی دي، خو سرانه یې نهسي رالو. بل په روزګان ولایت کې داسې کسان شته چې بس په خود سرانه سودا وي کوي، د سړک پر سر باندې سودا وي کوي.
د اورزګان ولایت خلک هم وایي چې دې قانوني خلاف دغه ولایت کې د خلکو ترمنځ کلونه کلونه بدی هم راولاړې کړي او لامل یې زیات شمیر کسانو په خپلو کې سره وژلې هم دي. د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
سید آغا دی در روزگان ولایت و سیدون قیامت و دانی تر برونه می و دا دیو مزکه و دا دیر مزکه دلو دنو آغا بیاره دا پلار چه مرسلو دا نیکه مرسلو پلار چه مرسلو دا نیکه سید پلار تا مزکر پاس پلاری مسی مرسلو پا تا ورونه سولو ورونه چه را سر را ولار سو مزکه سر وویش اجا بس دا جیری بیش مشتی پا کلی که ورطوی دا جیری بیش سرو که پلانکه از ساغ از ساغ از مازه سیدی بس سیسل ورس تا بیا بیر تا پردیه سر جنجال سوی ولی جزما مزکم خراب پرا کردی دا بول زمادم خراب دا اول تاسان مخیصی پردیه سر جنجال سوی اجا بلاخره را اور رسول صلی الله علیه و آله چې وسغه ورونه دي سر دښمنان سواله
نجیب لادی د روزګان ولایت کې وسیدن کنده کوټوال سیمه کې یو دوړ نه ویش وکړلې نو کوم وخت ویش وکړې دي تر هغه محل پرې داسې سمخت نه ولیکلې یعنی بس داسې دغه ویش قانوني ویش نه دی کړی نو کوم وخت یو میاشت دوه میاشت تقریبا په دې وخت کې تیر سوی نه مشر ورته وویل چې زما ویش دی یعنی زما مزکه باید تسلور پلی اخوته نورم راکې نو په هغه کې بالاخره د دې مشکلات نورم زیات سولن او بلاخره بیرته هغه ورلی څلور پلې نور مختصول یعنی قانوني اسناد دې نه درلودل نه داسې مشکلات منستره لیلن د دې سره بس تورونو خو سره بعد سره مشکل یې منستره علي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په جاړه په روزګان ولایت کې د طالب مسولین سره هم خبرې وکړي خو هغه د راپور تر خبرېدو پورې زموږ ټلیفون او پیغام ځواب نه کړ. د رهنمایي معاملاتو مسولینو د غراز له دولت غوښتنه وکړه کچیر لدی سره مرسته نسی کولای نو مالیات ور باندې کم کړي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه کی که دلته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پښتون ته باید جوابونه راکړي. یو خوشاله پلیټ ته ستاسو د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي. زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو د کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اسدی راډیو.
اوس په پکتیا د ورشو په پکتیا کې د خروالی ریاست لخوا په ګردیز ښار کې د ګڼګونی د کمولو همدارنګ د سوداګرۍ د پرمختیا او خري پراختیا په خطر خري سنفونه د ښار یوې او بلې سیمې ته لیږدول شوې دي. تفصیل به په دې راپور کې.
د پکتیا خاروالۍ ریاست په ګردیز ښار کې د ګڼګونې د کمولو سوداګریزو چارو د پراختیا او ښاري نظم د برابرولو په خاطر یو شمېر صنفونه د ښار یوې او بلې سیمې ته ولېږدول. پخوا تر ډېره د ښاریانو او ښاري موټرو ګڼګونه د غزنی پر اډې وه خو اوس دا ګڼګونه د ګردیز ښار په بېلابېلو سیمو وویشل شوه. د ګردیز ښار د میلان اوسیدونکي میرافضل آزادۍ راډیو ته وویل
مخکې خورا شو د غزنی لاین باندې خوست لاین باندې ډېر تکلیف و د لارې به بندې هر شی به بند اوس پراخه شوي ازادي خلک ډېر خوشحاله دي. دې نه دا بازار ښه پراخه شوی ده خو دا خلکو ته تکلیف ده چې پارک نه لري خلک کمزوري دي باید ډېر په عذاب هم نه شي له ګزاره وسره وشي سړکونه پاتې دي باید هغه هم جوړ شي.
میرویس تو تاخیل مخکې د ګردیز ښار په غزنی لاین کې دکان لاره چې اوس په خاري صنف بندۍ کې دکان بل ځای ته لیږدېدلی خدای په دې کار خوښ دی او خلکو ته یې په ګټه بوري.
مخکې ټول د ګردیز تمرکز پر یو غزنی لاین باندې و هر یو شی په غزنی لاین د غزنی لاین د که سبزي و که مستري و که څه شی و غزنی لاین و نو هلته ډېر بیروبار و موټر والا ته به تکلیف و ترافیکو ته تکلیف و ښاروالي ته تکلیف و نو اوس انشاءالله دا ډېر ښه کار اوس ښار اوسره پراخه سه هر یو پلان چې شروع کېږي د ټولو دپاره یو رقم یې په هغې کې که سرمایهدار وي که غریب وي که طاقتور وي که کمزوری وي په ټولو باندې یو رقم عملي کېږي. دغه کار د موږ ډېر پرې خوښ ده.
د ګردیز ښار په ګاونډ کې د لوګر پلی عالم خوست او غزنی ښارونه پراته دي چې د پکتیاوالو له انده یو څه اسانتیاوې پکې برابرې شوې دي. د ګردیز ښار اوسیدونکی بختیار ګل وایي
لکه د خوست لکه د لوګر بازارونه چې کوم دي د غزنی بازارونه په خپل پلان باندې روان دي یو سړی تکلیف کېږي نه حساب کتاب کېږي نه و د خوست نه د بل ولایتونه به خلک راتلل موږ خپله دوکان انتقال کړو نوي سړک ته راغلو بازار پراخه سي شروانه مو دا غوښتنه ده چې دا کوم پاتې کارونه دي دا هم عملي کړي له خیره په مخ لاړ شي له خیره نه چا د فشار لاندې راشي سر ته پسې ولاړو انشاءالله.
ویل کېږي په ښار کې شنې سیمې او پارک سړکونه د خلکو د فکری آرامتیا، استراحت او د میله پار اړین دي. د ګردیز خار یو ځوان متیعوله وایي چې دوی ته د په خار کې د تفریح او مطالعه ځایونه جوړ شي.
ځوانان لپاره مهمه ده چې دوی ته باید ځان ته پارکونه مثال مطالعه لپاره ځان ته ځایونه جوړ شي، ځکه دوی ذهنونه باید پراخه شي، همدارنګه مطالعه او کتابونه ووایي.
بل لوري ته د ګردیز د ښاروالۍ چارواکي وایي چې دوی د خپلو برنامو په پلي کولو کې له کومو ستونزو او خنډونو سره نه دي مخامخ شوي. د ګردیز ښاروال وویل
چرا داسې خنډ نشته، تنها د خلکو ته د بدیل ورکول دي. هغه موږ ځمکې لرو، ښارګوټي لرو، تنها د توضیح مسله ده چې هغه د امیر مومن فرمان باندې بنده ده تر اوسه پورې. هغه مو پیشنهاد کړی ده هغه ستونزه حل شي، بس موږ خلکو ته بدیل لرو چې ورکړو، او خلک د ښار پراختیا ته ډېر خوښ دي.
د یادونه وړ ده ګردیز ښار د افغانستان په سویل ختیځ کې له پخوانیو ښارونو دی چې مخکې د لږ نفوس لپاره وړوکی جوړ شوی و، خو دا ښار د نوي ماستر پلان له مخې پراخ شوی او ښاریان یې د دې وخت د اړتیا په اندازه د پراخولو او په هغه کې د ښاري اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي.
د خبرونې دوی منی مای ته راورسېدو. په دې برخه کې درڅه د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یونما مرستیال رمز لکبرو فایت روسه د نړۍ ستر بشري بحران په افغانستان کې دی چې د دې هیواد 28 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره پر مرستو تړلي دي. یونما بیګا په یو ټویټ کې د ښاغلي لکبرو په قول ویلي تر اوسه هیڅ هڅه کوونکي پرمختګونه نه تر سترګو کېږي چې نجونې به بیرته ښوونځیو ته ستنې شي. لکبرو چې له کابل څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په نیویارک کې د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکول، وویل چې تیرو اتلس میاشتو کې په افغانستان کې د کورنۍ او ناخالص تولیدات اندازه تر 15% پورې کم شوې ده. د اساسي خوراکي موادو بیې 10% پورته تللې دي او د بیکاری کچه 40% ته رسیدلې ده. هغه زیاته کړه چې په اوس وخت کې د شاخلګو شاوخوا 15% عاید پر خوراکي موادو لګیږي. ملګرو ملتونو او شریکانو یې په روان کال کې د افغانستان له وګړو سره د مرستې لپاره 4.6 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د افغانستان څنګه نن په ټویټ کې ویلي دي چې مارچ میاشت کې د جنسیتي مساواتو د پرمختګونو او ننګونو میاشت ده، خو د افغان ښځو او نجونو لپاره دغه میاشت په څه معنا؟ یو کال نجونې د لوړو زده کړو او ښوونځیو څخه منې شوې، درې میاشتې کېږي چې ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو راګرځول شوې، او له څه باندې یو کال راهیسې فرمانونو او چلندونو ښځې او نجونې له ټولنې حذف کړې دي. یونما په افغانستان کې د طالبان لخوا پر نجونو او ښځو د کار او ازادۍ او په ټولنې کې د فعال د ګډون په برخو کې د لګول شو محدودیتونو خبره داسې مهال کوي چې د مارچ اتمه په نړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په سویس کې د افغانستان د پیسو د امانتي صندوق د بورډ یو غړي شاه محمود مهرابي ویلي چې تیره میاشت د دوهم ځل لپاره د افغانستان د مرکزی بانک د کنګل شوو 3 میلیارد ډالر شتمنیو په اړه چې دغه صندوق چارې سمبالوي پر مختلفو لارو خبرې کړې چې په څه ډول کېدای شي هغه د پولیسو بعد سره سمې ولګول شي. دغه پیسې چې په امریکا کې د افغانستان بانک د کنګل شوې 1 میلیارد ډالر شتمنۍ نیمایي برخه وه، تیر کال ازادي او د امانتي صندوق ته ولېږدول شوې. شاه محمود مهرابي چې اوس هم د افغانستان بانک لی شورا غړی دی وویل چې په غونډه کې چې د دې بورډ اتلور غړو په آنلاین توګه د فبروري 15 در سره کړه، د دغه پیسو د لګولو پر مختلف لارو چارې خبري وشي. هغه زیاته کړه اساسي تر حدا ده چې د پولیسو بدل لپاره د کومو لازمو اصولو لمخې او د کومو بل قوه اهداف لپاره د دغه امانتي صندوق پیسې لګول کېدای شي. هغه له مهرابي وویل د په باور دغه پیسې به یوازې د پولیسو بدل ټینګښت او د افغانستان د اسارو د نرخ د بي ثباتي د مول لپاره ولګول شي. او ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن به د جی شل د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره نن د هند په پلازمېنې نوې ډیلی کې وي، چرته چې ټاکل شوې ده د هغه روسي سیال سرګی لاروف به هم هملتوي. د هند په قربتوب دغه غونډه چې هدف یې د نړۍ د ستوري اقتصاد لرونکو ترمنځ د یووالي رامنځته کول دي، تر ډېره د اوکراین او لوچین سره د کړکیچونو تر سیورو لاندې ترسره کیږي. داسې نه ښکاري چې بلنکن او لاروف به جلا سره وګوري. د لویدیځو چارواکو له قوله دواړه مشران په بالا کې د جون د میاشتې د جشل لغونډې وروسته په یو خونه کې نه دی لیدل شوی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو حکومت د 2 میلیونو افغانیو په لګښت د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي.
د 1401 او 1402 کلونو ترمنځ د کښت د لاملونو پیدا کول او د کښت اندازه معلومول.
په یو بل راپور کې به واوري چې په افغانستان کې پر خپل سر د میټاډون درملو استعمال ځینو معتادینو ته روغتیایي ستونزې پېښې کړې دي.
په تعویزی درملنه کې دا ده چې یو ماده په بل باندې بدلیږي. مثلا که چیرته اوس یو څوک له تریاکو نه استفاده کوي نو کولی شي چې هغو ته بیوپرینورفین ورکول کیږي.
دا چې د امیدوارۍ پر مهال د احتیاط درملنه ولې خطر لري په دې اړه د جنسي ناروغیو له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه لرو.
د مخدره توکو پریښودل هم مور دپاره او هم د ماشوم دپاره سخت دي، ځکه چې په دې مرحله کې ماشوم هم د مور په نس کې روږده شوی.
د ګل رحمان په نوم یو معتاد وایي، دا خبره مې ډیر ضروري چې خلک مې زوی ته د پوډري زوی وایي.
زه به له انډیوالانو په شار راوړم، هغه جایم بیخي نه هېرېږي. گفتم خدایا یوه ورځ به داسې ورځ راشي چې زه به توخانه کې کینم، ډوډۍ به وخورم.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ډاکټر صاحب، اشاره ته وایا چې زما د خاوند سترګې به جوړ شي که نه؟
نه پوهېږم.
ډاکټر صاحب څنګه نه پوهېږي، سمه خبره وکړه، زما ورور به څنګه شي؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د 2 میلیونو افغانیو په لګښت د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید په اړه سروې کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا سروې په خپلواکه توګه کیږي او مالی لګښت یې هم د دوی پر غاړه دی. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان بیا د اړوندو بهرنیو بنسټونو له همکارۍ پرته دا سروې ممکنه نه بولي او وایي چې د طالبانو حکومت د یوې مؤثرې او ګټورې سروې امکانات او ظرفیت نه لري. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې نږدې یو کال تیریږي. اوس د طالبانو حکومت وایي چې دوی په افغانستان کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاق په اړه سروې کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر د فرمان په عملي کولو کې بریالي سوي او اوس غواړي چې د دې پریکړې د مؤثریت معلومولو، د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید په اړه سروې وکړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند او د عبدالنافع ټکور د دې سروې په اړه داسې وویل:
د 1401 او 1402 کلونو ترمنځ د کښت د لاملونو پیدا کول او د کښت اندازه معلومول، د کوکنارو د کښت مخنیوي او د نشه یي توکو د بدیل کښتونو او حلارو مندل او د پخوانیو حلارو او اقداماتو د عدم مؤثریت لاملونو پیدا کول، د هیواد په کچه د نشه یي توکو د لویو اوسط او وړو قاچاقبرانو په اړه د کره معلوماتو او اسنادو لاسته راوړل.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC له 2009 څخه بیا تر 2019 میلادي کاله پورې د افغانستان له دولت سره په همغږۍ د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوله، خو په 2006 میلادي کال کې دا سروې د افغانستان پخوانی دولت د UNODC په تخنیکي مرسته وکړه. له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت وروستۍ سروې راپور په 2022 میلادي کال کې خپور کړ. د دې سروې پر بنسټ د کوکنارو کښت 2.5 سلنه ډېر سوی و، خو هغه وخت د طالبان حکومت د دې سروې پایلې رد کړې. له پیله بیا تر اوسه پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروېګانې د سیټلایټ په وسیله سوي او د تریاکو د تولید اندازه هم د همدې کښت له مخې اټکل کېده. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په اړه د یوې مؤثرې او ګټورې سروې امکانات او ظرفیت نه لري.
طالبان سروی عاجل مقدماتی در حال راه اندازی
طالبان عاجل مقدماتی سروی کوي چې مخکې به موږ له یو ان او ډی سی سره په ګډه کوله. دا سروی د دې لپاره کېدله چې موږ د کوکنارو د کښت د جوړولو لپاره چمتو شو. د کوکنارو د کښت سروی له عاجل مقدماتي سروی سره ډېر توپیر لري. د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په اړه سروی په اوسنیو شرایطو کې بیخي نشي کولی، ځکه چې دا سروی ډېرې ستونزې لري. څرنګه چې اوس له نشهیي موادو سره د مبارزې د معینیت په سیسټم کې 15 په 15 کې عکسونه اصلا نشته، دوی باید له یو ان او ډی سی سره پخوانی تړون سره کړی وای چې د نشه موادو په اړه یې د موضوع حقیقت روښانه کړی وای.
امو حقیقت موضوع مواد مخدره بر ملا می سخته.
د ملګرو ملتونو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د کوکنارو د کښت سروې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره همکاري نه کوي، ځکه یو ان او ډی سی غواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه جلا او خپلواکه سروې وکړي. ملګرو ملتونو یو میاشت مخکې له یوه برتانوي پوهنتون سره تړون لاسلیک کړ چې پر دې بنسټ به په افغانستان کې د سټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د میټاډون درملو تر اندازې ډیر استعمال ځینو معتادینو ته روغتیایي ستونزې پیښې کړې دي. په افغانستان کې ځینو روغتیایي مرستندویو ادارو د خپل تازه راپور په یو برخه کې ویلي کوم معتادین چې روغتیایي مرکزونو ته نسي ورتلای، هغوی د نشه یي موادو پرېښودلو یا کمولو لپاره میټاډون درملو ته مخه کړې ده، خو دې کار جدي روغتیایي ستونزې ورته پیدا کړې دي. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي د میټاډون درملو استعمال هغه مهال ډېرې روغتیایي ستونزې پیښوي چې یو معتاد له میټاډون درملو سره نور نشه یي مواد هم یو ځای استعمال کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو د فعالیت له ځنډېدو او بستري خدماتو له کمیدو سره ځینو معتادینو پر خپل سر د نشې پرېښودلو لارو چارو ته مخه کړې ده. له دې لارو چارو څخه یوه هم د میټاډون درملو استعمال دی. معتادین دا کار د دې لپاره کوي چې ورو ورو د نشه یي موادو استعمال کم کړي او په اوږد مهال کې نشه بیخي ځینې پاتې شي، خو روغتیایي مرکزونو ته له ورتلو او ډاکټر له مشورې پرته د دې درملو ډیر استعمال معتادینو ته نورې روغتیایي ستونزې پیدا کوي. په هلمند ولایت کې د بې پولې ډاکټرانو سازمان یا MSF تازه یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې راغلي چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې دوی ته داسې معتادین ورغلي چې د میټاډون د ډیر استعمال له امله د کولمو او هضمي سیستم ستونزې ورته پیدا شوې دي. ډاکټر محسن حسن وایي له میټاډون څخه په تعویزي درملنه کې کار اخیستل کیږي، خدا استعمال خپل ځانګړي شرایط او د متخصص ډاکټر څارنه غواړي.
په تعویزي درملنه کې دا ده چې یو ماده په بل باندې بدلیږي. مثلا کچیرته اوس یو څوک له تریاکو نه استفاده کوي، نو کولی شي چې هغو ته بیوپرینورفین ورکول کیږي. بیا په ځینو هیوادو کې د میتادون نه استفاده کیږي. ځینو هیوادونو اجازه ورکړې ده او ځینو هیوادونو اجازه نه ده ورکړې، ځکه چې خپله میتادون بیا داسې هم ویل کیږي چې هغه هم کیدی شي د اعتیاد لامل وګرځي.
په افغانستان کې د بیپرونورفین او میټاډون په وسیله د معتادینو درملنه په 1999 شمسی کال کې پیل شوه. دا ډول درملنه یوازې په ابن سینا ضربستری روغتون کېدله. خدا چې له دې میتود څخه اوس همکار اخیستل کیږي کنه، په دې اړه د دې مرکز چارواکو آزادۍ رادیو ته ځوابونه وایي. د میټاډون په وسیله په تعویزي درملنه کې د عارضي درملنې برعکس ناروغ مجبور نه دی چې د 45 ورځو لپاره بستری کړل شي، بلکې د نشې پرېښودلو په بهیر کې یوازې د درملو اخیستلو لپاره روغتیایي مرکز ته ورځي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د ډاکټر له مشورې پرته د میټاډون استعمال او تر اندازې ډیر خوړل یې معتاد ته جدي روغتیایي ستونزې پیدا کوي.
ما تمام کسایی که اعتیاد دارم
در طول متعدین و لپار موثر نده، یواز الحق چه سر مرسته کوی چه در تاریاک و هیروین نشه کوی او حقا هم حقا متعدین چه در مواد زانو تا پیچکاری کوی، زکا چه در پیچکاری للار مواد استعمالاول در زین و ناروغوی و در انتقال سبب کیگی او حقا حقا خلق چه مغزی ناروغی دیروی خود اندهنی ور خبر داده که در دکتر لمشوری پرت استعمال شی دست نشه چه نشئی مواد او میتادون دواړه استعمال کړی چې د حالت د مړینې سبب کیږي، نو دا ډول درملنه جدي روغتیا ستونزې پیښوي.
د میتادون درمل په خپل ترکیب کې څه اندازه نشئی مواد لري چې د درملنې په بهیر کې موتاد ته په ټاکلي اندازه ورکول کیږي، او ناروغ د میتادون تر استعمال وروسته عادي حالت ته راځي او خپل کاروبار ته دوام ورکوي. دا چې میتادون په خپل ترکیب کې نشئی مواد لري له همدې امله د ځینو دولتونو لخوا منع شوی دی، خو په ځینو هیوادونو کې یوازې د درملنې لپاره استعمالیږي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ په وروستیو دریو میاشتو کې د ډاکټر له مشورې پرته د نشې پرېښودل مور او ماشوم له ډیرو خطرونو سره مخ کوي. دا چې د امیدوارۍ پر مهال د احتیاط درملنه ولې خطر لري، او که کومه میرمن غواړي چې د امیدوارۍ پر مهال نشه پرېږدي باید کومې لارښودنې په پام کې ونیسي، په دې اړه مو د جنسي او رواني ناروغیو له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلی چې د امیدوارۍ پر مهال د معتادو ښځو درملنه څومره ممکنه ده.
حامله ښځې چې وغواړي چې احتیاط ترکي هغوی کولی شي، منتها سخته ده. کیدای شي چې د ده او د ماشوم د دواړو حتی د مرګ او د نورو زیاتو خطراتو سبب شي.
ولې د امیدوارۍ پر مهال د نشې پرېښودل دا خطرناک ده؟
ځکه چې مخدره توکي په مستقیم ډول هغه کڅوړه چیرته چې ماشوم وده کوي د پلاسنټا په نامه مخدره توکي اکثره کاغه د اپین خاندان وی یا برین سټیمولنټ وی یا بنزوډیزپام وی یا نور پینو باربیټال وی یا د اختلاجاتو کم دوایانې وی یا مثلا مخدره توکي وی، دا ټولې په مستقیم ډول باندې د پلازنتا د پردې نه تیریږي او ماشوم ته انتقالیږي، او بالاخره د ماشوم په وینه او اعصابو او زړه کې ټولو ساحو کې د ماشوم یا پیټرس یا د جنین په ټولو ساحو کې جریان پیدا کوي او هغه معتاد کوي. کله چې هغه معتاد شي نو هغې ته هم د دې موادو ضرورت ده چې باید ورسیږي، او که چېرته مواد ورته ونه رسیږي نو امکان دې ولري چې هغه ته اختلاجات پیدا شي، یعنی جټکې ورته پیدا شي د مور په نس کې، او بالاخره ماشوم د مور په خېټه کې مړ شي. او همدارنګه مور د پاره مشکل پدې ده چې کله مخدره توکي پرې دي نو دوی ته ویدراول یا هغه اراض چې وروسته د دوا د ترک څخه پیدا کیږي یا د موادو ترک څخه پیدا کیږي هغه ورته پیدا کیږي چې د هغې نه جټکې راتلل دي، ځان شدید دردونه دي، بې خوبي ده، حتی لیونتوب خواته ځي. نو په دغه وخت کې که چیرې دا دوا استعمالوي هم د دې سبب کیږي چې ماشوم ته یې ضرر ورسي او دوی ته ضرر ورسي، او که دوا نه استعمالی یا نور طبی دوا نه استعمالی هم د دې سبب کیږي چې د ماشوم د مرګ او د دې حتی د مور د مرګ سبب شي.
د امیدوارۍ په کومه مرحله کې د نشې پرېښودل ماشوم ته او خپل معتادې ښځې ته ډیر زیان لري؟
حاملگی یا بارداری درې مرحلې لري، یا درې ټرایمستر لري چې اول ټرایمستر چې اول درې میاشتې، دویم ټرایمستر چې بیا شپږ میاشتې، او دریم ټرایمستر چې آخري نه میاشتې. په اکثره په دریم ټرایمستر یا په وروستنیو میاشتو کې لکه د اوو میاشت اته او نهمه میاشت، په دې میاشتو کې د مخدره توکو پرېښودل هم مور دپاره او هم د ماشوم دپاره سخت دي، ځکه چې په دې مرحله کې ماشوم هم د مور په نس کې شي او که په دې مرحله کې ترک شي یا پریښودل شي، نو هم د ماشوم د پاره محتد ماشوم د مرګ د ماشوم د ذهني او مغزي نقصو او د ماشوم د بې وخته پیدا کېدو سبب کېږي، او هم کېدلی شي چې د مور د پاره شدید ناروغۍ او ستونزې رامنځته کړي، مثلا د رحم شکېدل، د بدن اختلاجونه، کانولژن. خو د ماشوم د پاره په آخر ترایمستر کې د مور او د ماشوم دواړو د پاره ضرر زیات دی. نظر نور ته
د حمل پر مهال د اعتیاد درملنه لپاره مناسب وخت کله دی؟
کومې خویندې میندې چې اعتیاد باندې ککړې دي، کوشش دی وکړي چې ماشوم دې نه راوړي. مخکې د دې نه چې دوی حامله شي، دوی دې کوشش وکړي چې مخادره توکي ترک کړي، خصوصا هغه میرمن چې په نس ماشوم ولري. په اولو درو میاشتو کې چانس د تداوی ډیر ښه دی، ځکه دغه وخت کې اورګانو جینیسیس وایي. اورګانو جینیسیس دا معنا چې دغه درې میاشتې اولې مرحلې چې کوم دي، په دې کې اورګان جوړیږي. تر اوسه پورې د ماشوم مکمل مغز او ټول سیستمونه او قلبي او نور سیستمونه مکمل نه دي، نو په دغه خاطر باندې د روږدیتوب چانس په ماشوم کې کم دی. نو په دغه خاطر باندې که چېرته په اول درو میاشتو یا اول مرحله کې یا اول ټرایمستر کې مواد تر کې، دا ډیر اسانه ده نظر دی ته چې دویم او دریم ټرایمستر ته خبره غځول کېږي، چې هلته بیا مشکلات ډیریږي.
کومې معتادې حاملې ښځې یا امیدواره ښځې چې غواړي نشه پرېږدي، د هغوی لپاره ستاسو توصیات څه ده؟ هغوی باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
اول خو کوشش دا وشي چې معتادې ښځې په اولو مراحلو کې، یعنی اول درې میاشتو کې یا اول ټرایمستر کې، دوی کوشش وکړي چې مخدره مواد ترک کړي. او که چېرته بیا هم احتیاط ته دوام ورکوي او ماشوم هم لري په نس باندې، کوشش دې دوی دا زیات وکړي چې دوی خپل دغه مواد چې دي کم کړي، او بالاخره په ورو ورو دې دوی کوشش وکړي چې ترک کړي. په یو دم دې هیڅکله مخدره مواد په حامله کې نه ترک کړي، ځکه چې هم د مور او هم د ماشوم د دواړو د شدیدو زیانونو نو مشکلات او حتی د مرګ سبب کېدلی شي. دوی دې په خپل سر هیڅکله دا مواد نه ترکي، بلکې د ډاکټر سره، د رواني ډاکټر یا سیکرټری سره مشوره باندې کار وکړي، او د هغوی د توصیه سره دې قدم په قدم دوی ورو ورو خپل مواد کم کړي او بالاخره دې ترکي. د کورنۍ غړي دې دوی نه مجبوروي چې دوی حتمن په کور کې مواد ترکي، ځکه چې دې ترک خصوصا په حملګي کې یا د حمل په جریان کې ډېرې سختې ستونزې او طبي مشکلات راولاړولی شي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت د خوګیانو ولسوالۍ ګل رحمان په ایران کې ساختماني کارونه کول چې په نشو معتاد شو. دی وایي چې نشو ډیر کمزوری کړیم او اوس کار نسم کولای. ګل رحمان وایي دا خبره مې ډیر زوروي چې ماشومان مې زوی ته د پوډری زوی وایي. دا چې ګل رحمان ولی او څنګه معتاد شو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د دله خولې واورو.
کارګر یا مستکار وم، ایران کې مې ټول وخت تېر کړم. ایران کې مې بنایي کار کولی، دا ساختماني کار مې کولی، مثلا جوړ کوو. نشه ته یو وخت کې مور مې مړه سوه، رالم کور ته، بس پلار مې وویل وایي ما ته بل واده وکړې، بیا مو بل واده ورته وکړې. بیا دغسې جګرخونې د کور و د دې رالې. کله چې مې راغله کور ته، یعنی د شپږو کلو ورور دی، څلورو کلو خور مې، پیغلې خواندې مې، ورونه مې بې ودو، و دا ټول موږ وایستو. خلاصه کالي مالی ایسته دي موږ راواچوله. هچې دې پرخونه به وم، یا و د اکا زوی مې و، د تریاک څه کولم. هچې ته راسه، ته دا یو دوه دوه څه کوو کوندې، دا غم هم به دې لږ لرې سي. یو دوه د تریاک یې راکړه، داسې په دې غم کې اخته کړم. ولار کار واچولم، هغه د ایران له کاره واچولم، داسې مې کار نسوی کولی. وچ ودرېدم، داسې اتاق ته م نه راکړم ورته. کله به په خیمه کې نگاهونه کې پروت وم، کله به په کې پروت وم. بدني داسې ختم کړی وم، زه به له انډیوالانو په شا راوړم، هغه جایم بیخي نه هېرېږي. گفتم خدایه، یوه ورځ به داسې ورځ راسي چې زه به توخانه کې کینم، ډوډۍ به وخورم. یوه ورځ ډېره جالبه راته ودرېدم، یو کنکلی زوی مې دی، اول مې لور ده، بیا مې زوی دی. راته راغلی وایي هغه مال څه وایه، د موږ په جای کې د ما یوه د کاکا ښځه ده، عیال یې نه کېږي. بیا دې یو زوی له شپخانې راوړی دی، دا ځان ته لویوي. وایي وګوره، دې هغه پلار هم نشته. ابا پلار خو ته خو یې وینې چې هغه خو مثلا پلانې راوړی دی، ځان ته لویوي. ما ته راته ویلې چې د پوډریزو ډېر سخت سره روانې وکړې. یعنی قسم په خدای دې باور نه کوي، دا یو توپانچه هلته ایښې وه. درې وارې مې داسې حرکت وکړې چې یعنی خودکشي وکړم. اکرم رال ده چه ایت خیر ده پروانه لره الیکانه تا چه باد لده خلق وی الیکان لوی سون.
دا زادی راژیو درنو آوریدون کو دا ده ده زهر و کاروان خپروانی ورستهی برخی تراورسیدو او پا دیه برخی که بیا هم ده پخواه پشانستاس لپاره او پزل پوری درامه لرو. ده درامه کیسه دا چه ده چه اجمل لخپلو انډیوالانو سره میلې ته تللی وي او د شپې کور ته روغ رمټ راځي، خو سبا یې پر سترګو تیاره راځي او هیڅ شی نه ویني. کله چې سبا ډاکټر ته ورځي نو هغه ورته وایي چې په سترګو یو مخ ړوند سوی دی. دا چې اجمل ولې په سترګو ړوند سو او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
شپش با خونو بیگم چه اجمل ولی ترو سرانه غی که داشتی چه ده اجمل وی تو داری زوشم سوکی
در خانه دروازه خلاصه که زیم اجمل
ترو سر چیرته وی دا وقت کورتا دراتلو دی
و غزه مغزم مرا خورا خونه دی بنده که
اوف دی خونه دی چمرا بد بویزی بیادی شراب سکلی دی
نو شراب خوچه نوی خبره نده زخو دا چو کالا کی گی چم دا ملکه اوما لمره ورز خومه نده
ریختی هم چه زما دی بدمرغی دا لمره ورز نده پورا لس کالا کی گی چه ستال لس پسر تناره نستای ما
اوز پا دی نیمش پا پی غرون او جنگون پریدا لاز میونی سا جلویگا ما
سامه دا لازی ما تراکا دغل تی زما پوگا کیگ دا
دغل دی انگی می خودو
اوز نو ارو ارو رازا چی کوتی تا دی بوزما
درزا چیزو
بس دل تکینا
نشم گینا زلائی زوی ده گیگم
خواست آمه ده پرده اتوشا که ویدشا
حالک چیرتا دی؟
حالک خدا دی ستا مختا پزنگو که ویده دی
نپویگم زی نوینم پسترگو می تورا تیاره ده
سشای زنگو نوینی؟
او زنگو نوینم هیچم نوینم
تو داری؟ ورور تا با دی زنگ و همه چی راشی او دکتر تا دی بوزی
نه ورور تا می زنگ مو و ها خکیگم ده نشی تاثیر ده چه نشه می ولرشی بیر تا جوریگم
مشراب خودی پخوام سخل پخواتی ولی پسترگو تیاره نراتلا داسی نوی خدای مکره چه پسترگو دی چوشی
نن می بیخی دیر شراب و سخل او شپا هم ده که دیشی لام دی خطر بسه نوینم
چه پرواکه وی ورور تا با دی زنگو و هم آقا با موتر را ولی او دکتر تا با دی بوزی
تا خو پا دیر و نصیتون و غوگون را و خوڑل بیا با می ورورم نصیتون را تا شروع کی زمو خلق و طول تبلیغیان دی
نو چه خدای مکا پستر گودی چه کیگی خده چه دکتر تا دی بوزو
و خزه ایچم نکیگی وی داشا که سباتا مستر گی خی نشوی دکتر تا بلار شو
زدی را ویریگم پس نوی چه پستر گودی چه وشی
ایچم نکیگی آرام وی داشا و مام خوب تا پریدا
پا دست حالات که با چنگ خوب راشی ڈاکٹر صاحب شرط ہوئے ہے چیز ہمارے خوان سترگی پہ جوڑ شی کا نا
نہ پوئے گا
ڈاکٹر صاحب سنگا نہ پوئے گی سام خبر ہو کا زما ورور بچنگ شی
ستا دے ورور حالت دیر خراب دے
سنگا خراب دے
سترگو تے دیر زیان رسے دلے دے
سنگا زیان ورتا رسے دلے دے
سنگا زیان ورتا رسے دلے دے ڈاکٹر صاحب
کی دے شی چھ پسترگو اڑن شی
سشای پسترگو بڑون چی
ڈاکٹر صاحب دا تاسی چوائی است
ڈاکٹر صاحب دا خو ساده ناروغی دا ولی علاج نکوائی
خوره دا ساده ناروغی ندا استا خواند یو خاص دا شراب سکلی دی چه انسان پسترگو رنده ای
نو شراب خو دا لاس کارا کیگی چی خوریه
بس اوس پر هغو خطرناکو شرابو ور برابر شوی دی چې انسان په سترګو ړندوي.
نو ډاکټر صاحب، اوس خو طبابت ډېر پرمختګ کړی دی، تاسې ولې د دې ناروغۍ علاج نشئ کولای؟
په دې کار کې هم ناروغ هم تاسې ملامت یاست.
څنګه ملامت یو ډاکټر صاحب؟
ناروغ د 100 کلو رئیس شراب خوري، د شرابو سره خدا خطرونه تړلي دي. په دې خبره هم تاسې هم ناروغ ښه پوهېږي.
ډاکټر صاحب، ژبه مې ویښتان وکړل، هر ورځ به مې ورته ویل چې دا مردار شراب مه خوره، خو زما خبره یې نه منله.
نو شفاخانې ته خو به مجر راوستلی وای، که 4 ساعته مخکې مو راوستلی وای علاج یې کېدای شوای.
نو اوس علاج نه کېږي؟
له بده مرغه چې اوس کار تر کار تیر دی.
ډاکټر صاحب، په بله شفاخانه کې هم علاج نه کېږي؟
چې په ټوله دنیا کې وګرځې هم علاج نه کېږي.
ولې علاج نه کېږي؟
ورکه ته ولې په خبره نه پوهېږي؟ ورور دې یو مخ په سترګو ړوند شوی دی، علاج هېڅ امکان نه لري.
خیر دی ډاکټر صاحب، یوه چاره خو وکړه، هر څومره پیسې چې غواړې درکوې، خو زما د خاوند علاج وکړې.
خورې، زه د سترګو ډاکټر یم، کله چې څوک د شرابو له امله په سترګو ړوند شي علاج یې نشي کېدی.
وای خدایا، کور مې خراب شو، زه به دا واړه واړه اولادونه څنګه روزما؟ خدایا، ته خو هغه خلک هم په سترګو ړانده کې چې دا غم لړلی شراب جوړوي او خرڅوي.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.